بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت منوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 هجری لمریز کال د چونګاغ د میاشتې 19 د 1442 هجری قمری کال د زیکادې د میاشتې 9 او د 2018 میلادي کال د جولای د میاشتې 10 نیټه ده. خواګوردونکو تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یو سیاسي تبصره درته واورو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ورمخکې ویستلو د توجیه لپاره د جو بایډن کوشش نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې به د ایرانی میرمنې اونیس پروګرام هم درته وړاندې شي او په آخر کې به د نوښتونو تر عنوانند یو ځانګړی پروګرام هم درته وړاندې کړو. خواګوریدونکو تاسو زموږ انټرنټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 8 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. له افغانستان سره د ایران سرحدونه په امنیت او آرامښت کې دي. په افغانستان کې د سولې په ټینګېدا کې د ایران رول اغېز شیندونکی دی او له طالبانو سره خبرې ضروری دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. له افغانستان سره د ایران په سرحدونو کې امنیت او آرامښت ټینګ دی. زموږ خبریال راپور کړی، د ایران د باندنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه له افغانستان سره زموږ په سرحدونو کې ناامنی نشته. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده په سرحد کې له بدلونونو وروسته له افغانستان سره د سرحدي لارو د سرحدونو د حالات په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، د ایران د اسلامي جمهوریت سرحدونه زموږ د غیرتمنو سرحد ساتونکو په هڅې سره پرمخت او امنیت کې دي او له افغانستان سره د ایران په سرحدونو کې هیڅ ناامنی نشته. هغه زیاته کړه، د افغانستان په داخل کې په ابو نصر پرهی او اسلام کله ګمرکاتو کې رامنځته شویو جګړو ته په پام سره د افغانستان یو شمیر کارکوونکي ایران ته راوړېدلي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده ټینګار وکړ، د ایران اسلامي جمهوریت به له افغانستان سره د ښه ګاونډیتوب په چوکاټ او له کابل سره د سرحدي تړونونو مقرراتو او قوانینو پر اساس ضروري اقدامات ترسره کړي. ایران د افغانستان د سولې په ټینګېدا کې مهم رول لري. فارس خبری آژانس راپور کړی، پاکستان په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې د ایران رول ډېر اغېزمنونکی وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل، ایران په افغانستان کې د سولې په ټینګولو کې داسې مهم رول لري چې ترې غافل نشو کېدلی. هغه ویل، له ایران سره د پاکستان اړیکې پیاوړې شوې دي او حاضر دمه له ایران سره د سرحدونو د بازارونو د جوړولو په حال کې یو. د پاکستان د باندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې د مشرانو جرګې سنا د خارجه اړیکو په کمیټه کې وینا کوله، ویل د واک ویشل په افغانستان کې د کورنۍ جنگ د رامنځته کېدا د مخه د نیولو یوازینۍ لاره ده او زموږ هڅه او ارزو دا ده چې ګاونډی هیواد افغانستان یو ځل بیا له کورنۍ جنگ سره مخ نشي. د امریکا د اسکرو د وتلو د نیټې له اعلان او د سولې د خبرو اترو له ماتې خوړلو سره په یو وخت په افغانستان کې د نورو سیمو د نیولو لپاره د طالبانو هڅو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. امریکا ویلي دی چې د روان میلادي کال د سپټمبر د میاشتې تر 13 نیټې پورې خپل ټول اسکر له افغانستانه وباسي. د افغانستان له طالبانو سره خبرې کول ضروری دی. فارس خبری اژانس راپور کړی د روسیې د ولسمشر ویاند د افغانستان حالاتو او له تاجکستان سره د افغانستان په سرحدونو کې بدلونونو ته په کتنې سره له طالبانو ډلې سره خبرې اترې ضروري وبللې. د روسیې د ولسمشر ویاند دیمیتری پیسکو پرون له طالبانو ډلې سره د خبرو اترو د ضروري بللو په ترڅ کې وویل. ولسمشر ولادیمیر پوتین هم له طالبانو سره د مسکو له خبرو اترو خبر دی. د افغانستان د طالبانو څلور کسیزه پلاوی د روسیې له چارواکو سره د کتنې او خبرو لپاره په تېرې پنجشنبې ورځې مسکو ته تللی دی. دغه را د طالبانو ډلې یو استازي په مسکو کې وویل. په ډېرو مواردونو کې امریکا له دغه ډلې سره په موافقې کې لیکل شوې ژمنې تر خپو لاندې کړې دي. د طالبانو ډلې د استازندوی پلاوی مشر شهاب دلاور پرون په مسکو کې د واشنگټن لخوا د طالبانو او د امریکا ترمنځ د موافقې د مادو خلاف ورزیا ته په اشاره سره وویل. له افغانستان څخه د امریکا د پوځیانو په ایستلو کې ځنډ راوستل د بندیانې خوشي کولو ته اړوند مادې ته بې پامي او داسې نور ډېر مواردونه د امریکا د ژمنو د خلاف ورزۍ په توګه ګڼلی شو. شهاب الدین دلاور د مسکو په غونډه کې د امریکا او د هغې د ملګرو لخوا د افغانستان د شل کلن نیواک ناوړه پایلو ته په اشاره سره وویل. د واشنگټن دغه شل کلن نیواک د افغانستان د خلکو لپاره لورنې وژلې کډولې او د هیواد د بیخ بنیانو له تباه کېدا پرته بل هیڅ نتیجه نه ده لرلې. افغانستان له پاکستان څخه مرسته غوښتې ده. زمون خبریال وایي افغانستان وویل چې پاکستان له طالبانو پر ضد مرسته وکړي. د افغانستان د خارجه چارو وزیر حنیف اتمرو ویل پاکستان د طالبانو پر ضد له کابل سره مرسته وکړي او ټول ټیرورستان یو شان دي او په هغو کې کوم ښه او بد نشته. حنیف اتمرو ویل طالبان د دوکې په ورکولو سره غلطي کوي او زیات تکړه پاکستان باید طالبان د خبرو میز ته کینوي. خو پاکستان وایي چې د افغانستان حالات زموږ په کنټرول کې نه دي او د کورنۍ جنگ زیات تاوان به پاکستان ته ورسیږي. طالبانو هم ویلي دي چې د افغانستان د هوایي ځواک او پیلوټان یې وژلي دي او زیاته کړې ده چې دوی به د داعش ډلې پر ضد ټول اقدامات وکړي او موږ د افغانستان ځمکه د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کې دا تضمین ورکوو. خو د افغانستان حکومت ویلي دي چې طالبانو ټولې داګانې دروغ دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف هم ویل چې د افغانستان حکومت باید له پاکستان سره اړیکې ښې کړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم زیاته کړې ده چې په افغانستان کې زموږ کومه خوښه ډله نشته. دغه راز امریکا ویلي دي چې په افغانستان کې زموږ هدف پوره شوی او چیلنج له چین سره د ستراتیژیکې مقابلې کول دي. د بل دغه راز د افغانستان خارجه وزیر حنیف اتمر له جیو نیوز ټلویزیون سره په ځانګړې مرکې کې له پاکستانه هیله کړې ده چې اسلام آباد د طالبانو د کمپاین او ملاتړ په ختمولو کې مرسته وکړي. هغه ویل کېدا د پاکستان تحریکي طالبان ډله او نورې ډلې یو ځای د افغانستان د حکومت پر ضد جنګیږي. حنیف اتمر زیاته کړه موږ خارجي جنګیالي په دریو ډلو ویشلي دي. یوه ډله نړیواله جنډه لري لکه القاعده او داعش او زیاته کړه القاعده او داعش ډله په افغانستان او پاکستان کې شته. د افغانستان خارجه وزیر حنیف اتمر بیا زیاته کړه القاعده او داعش ډلو وروسته په سیمه کې رول کې تحریک طالبان نه پاکستان لشکر طیبه جیش محمد ازبکستان اسلامي تحریک آی ټی ایم ای انصار الله او جندالله ډلې هم شته. اتمر ویل د غونډلو څخه نه یوازې پاکستان او افغانستان ته بلکې هندوستان چین او روسیې ټول منځني ختیځ ته هم خطر شته. د افغانستان خارجه وزیر ویل ځکه خو موږ د سیمه ییزې ملګرتیا خبره کوو په ترهګرو کې ښه او بد نشته بلکې هغه ټول یو شان دي. د پاکستان او امریکا خارجه وزیرانو د افغانستان په حق لغور وکړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان د حالاتو په حق له غور وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یوې خبرپاڼه کې ویل اسلام آباد هیله لري امریکا او خارجي ځواکونه له افغانستانه په مسؤلانه ډول وتلو سره د دغه هیواد د سولې د بهیر د نهایي او پینل پړاو له بشپړېدا سره مرسته وکړي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل په افغانستان کې اوږدمهاله امنیت د افغانستان د مشرانو د سیمې د لوبغاړو د نړیوالې ټولنې یو ګډ مسؤلیت دی. له افغانستان څخه په مسؤلانه ډول وتلو لپاره له امریکا څخه د پاکستان غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار د پارلمان د خارجي اړیکو د کمیټې په غونډه کې په ګډون سره ویلي دي امریکا د نویمې میلادي لسیزې د غلطۍ د تکرارولو په حال کې ده او د افغانستان په وس کې د واشنګټن کلچر نور د اسلام آباد لپاره د درک وړ نه دی. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان هم ویلي دي اسلام آباد د سولې لپاره ملګرتیا ته ژمن دی خو په هیڅ شخړې کې به له امریکا سره ستړیک نه شي. طالبانو دوربند لپاره چمتووالی اعلان کړی دی. انتولي خبري اجانس ویلي دي طالبانو دوربند د ټینګولو په هدف سره له حکومت سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی اعلان کړ. د افغانستان د طالبانو ډلې استازي ویل د قطر د خبرو اترو د نتیجې د ورکولو په بڼه کې موږ خپلې حملې بندوو. طالبانو زیاته کړه زموږ هدف په افغانستان کې په کامل ډول د واک غصبول نه دي او موږ د هیواد د ولایتونو په مرکزونو باندې د حملې د ناکولو په حق له امریکا سره کومه ژمنه نه ده کړې. روسیې ته د طالبانو د استول شوي پلاوي وغړي سوهیل شاهین په ټویټر پیغام کې وویل د افغانستان هغه ټول سرحدونه چې همدا اوس د دغه ډلې په کنټرول کې دي خلاص دي او خلاص به وي او موږ به په سفارتونو کنسلګریو غیر حکومتي موسسو د هغوی په کارکوونکو باندې حملې ونه کړو. د طالبانو چارواکو به ادعا کړې ده چې د افغانستان 50% خاوره د دوی په لاس کې ده. افغانستان د ګاونډیانو د اندېښنو د ختمولو هڅه کوي. شپک نه خبری اژانس وایي طالبانو په افغانستان کې په مخنوګونو باندې د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنې له څرګندولو وروسته د دغو اندېښنو د ختمولو کوشش کوي. د افغانستان د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو د ختمولو لپاره د دغه ډلې د چمتووالي د اعلانولو په ترڅ کې ویل د بیانیو د لیدو په بڼه کې موږ وینو چې له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره هیڅ مشکل نه لرو. هغه زیاته کړه طالبان د ټولو افغانستان د نیولو اراده نه لري او کچېرې زموږ هدف همدا وای نو په 2000 میلادي کال کې مو دغه کار ترسره کوه. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک د دغه ډلې د نظر وړ هدف په زباره کې ویل موږ غواړو افغانستان خپل برخلیک انتخاب کړي او نور هیوادونه پکې لاسوهنه ونه کړي او هلته هیڅ هیواد او هیڅ نیوګر نه وي. طالبانو د افغانستان د بیلابیلو سیمو د نیولو لپاره پراخې هڅې شروع کړي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د افغانستان په حالاتو اندېښنه څرګنده کړه. رویټرز خبري اژانس راپور کړی د روغتیا نړیوالې ادارې د طالبانو ډلې د حملو په وجه د افغانستان په حالاتو اندېښنه څرګنده کړې ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO د بیړنیو عملیاتو د برخې مدیر ریک برینان وویل دغه اداره د طالبانو ډلې لخوا د روغتیا د درملنې په مرکزونو باندې د حملو او د افغانستان د خلکو د ژغورنې وسایلو ته د لاسرسي او د ضروري شیانو او درملو د تامینولو د حالت په خرابېدا اندېښمنه ده. هغه په دې خبرې سره چې راتلونکې اونۍ د مصنوعي ساه اخیستلو ماشینونه یعنی وینټیلیټرونه او د کورونا 3.5 میلیونه ډوزه او واکسینونه دوستانه بشر مرستې افغانستان ته ورځي ویل د افغانستان حالت ډېر اندېښمنوونکی او ناپایداره دی. او امریکا به د افغانستان په شان له سوریې هم لاړه شي. فارس خبري اژانس راپور کړی د سوریې په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې امریکا به د افغانستان په شان له سوریې هم لاړه شي د سوریې له کور ډلو اختل په واشنګټن باندې د تحقیقاتو پر ځای د دمشق له حکومت سره خبرې وکړي. الکساندر لورینتو په دې خبرې سره چې په سوریې کې کوردان حاضر دمه له امریکا سره په ملګرتیا حساب کوي ویل امریکا دا فیصله کولی شي چې ځینې پوځیان ناڅاپه له سوریې وباسي هماغه ډول چې په افغانستان کې دغه کار ترسره کړی دی. خبرونه ختم شول. تا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصرا
د د تهران ریډیو عزت من اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ورمخکې ویستلو د توجه لپاره د جو بایډن کوشش نومیږي. د امریکا ولسمشر جو بایډن وړمه ورځ ویلي وو په افغانستان کې د دا هیواد د پوځي ماموریت د اګست په 1 نېټه پای ته رسیږي او زه حاضر نه یم په دغه هیواد کې جنگ ته د امریکا بل نسل ورولېږم. هغه د 2048 امریکایي پوځیانو وژل کېدا او د نورو 2023 ټپي کېدا ته په اشارې سره زیاته کړه. د امریکا پوځیانو په زیاتون سره د هغوی مر ژوبلې نور هم زیاتېږي. جو بایډن ټینګار کړی دی ټاکل شوي نه ده مختلفو هدفونو ته له رسېدا څخه له منطقي تمې پرته د امریکایانو یو بل نسل افغانستان ته د جنګ لپاره ورولېږم. بایډن په دغه ادعا سره چې د امریکا پوځ په افغانستان کې خپل ماموریت په اغېزندونکي ټاکل ترسره کړی دی وویل پوځي قومندانانو راته سپارښتنه کړې ده چې سملاسي له افغانستان نه ووځو. هغه دغه راز د افغانستان د 40 کلنې واک په دفاع کې هم ادعا کړه مونږ اسامه بن لادن ووژو او په امریکا باندې د حملې لپاره په یوه پلیټفارم باندې د افغانستان د بلیدا مخنیوی مو وکړ. جو بایډن په یوې جبه ادا کې وویل افغانستان د خپلو عسکرو ویستل به له ویتنام زموږ د پوځ د ویستلو سره پرتله نه شي. دا په داسې حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو په ویستلو کې د جو بایډن ټینګه ښکاره بیړه کول په بشپړ ډول هغه پیښې ته ورته دي لکه چې له ویتنام د امریکایي عسکرو د ویستلو په وخت رامنځته شوې وه. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاورو هم د پنجشنبې په ورځ په یو لړ څرګندونه کې وویل له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستل په حقیقت کې په دغه هیواد کې د خپل ماموریت د ناکامېدا د منلو په معنا ده. دا په افغانستان کې د جنگ او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواک د شتون د راتلونکي په زمینه کې د جوزو بایډن تر ټولو وروستی دریځ دی. هغه له دې مخکې ټینګار کړی و د هغه تر ټولو اوږد جنگ د ختمېدا وخت چې امریکا ورسره لاس او ګریوان شوي ده رارسېدلی دی. د امریکا ولسمشر بایډن له افغانستانه د واشنگټن د عسکرو د ویستلو ژمنه د 2018 میلادي کال د سپتمبر 13 نېټې پورې مطرح کړې وه. په عین حال کې د هغه نوې څرګندونې ښایي چې واشنگټن د افغانستان د حکومتي ځواک او طالبانو ډلې ترمیان د جنگ سختېدا او د طالبانو د پرمختګونو د بهیر دوام ته په پام سره بیړه کوي او نیت لري له مخکېني ټاکل شوي وخته مخکې دغه ژمنه عملي کړي. دا په داسې حال کې دی چې شانندو د امریکایي او ناټو ځواک له وتلو وروسته په افغانستان کې د قدرت د خلا د رامنځته کېدا او په افغانستان کې د کورنۍ جنگ د پراختیا لپاره له دې موضوع د طالبانو د ناسم استفادې په باب خبرداری ورکړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یوه راپور کې ویلي دي د امریکا د پوځي چارواکو استخباراتي شانندو تر ټولو وروستۍ لیدوګه دا ده چې د افغانستان حکومت او پلازمینه کابل ممکنه ده د امریکا پوځ له وتلو له شپږو میاشتو تر یوه کال پورې نسکور شي. که څه هم د افغانستان ولسمشر اشرف غني په دې موضوع ټینګار کوي چې د دغه هیواد پوځي ځواک په بشپړ ډول د طالبانو د شاتګ او د ماتې ورکولو توانمنې لري، خو ځینې کار پیژاندي د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو پرمختګونه او سنۍ پوځي امنیتي بهیر ته په پام سره په دې نظر دي چې له دغه هیواده د بهرنیو پوځیانو په وتلو او په تیره بیا د هوایي ملاتړ په نه درلودلو سره اوس دغه هیواد د افغانستانو منګولو ته ورولویږي او دغه اندېښنه دوه چنده شوې هم ده. له دغو اندېښنو سره سره البته داسې ښکاري د جوزو بایډن حکومت د هر ډول ترنګلتیاو نتیجو ته له پامه پرته یوازې له افغانستانه زر تر زره په وتلو پسې دی. جو بایډن په سپینې ماڼۍ کې له اشرف غني سره په خپلې وروستۍ کتنې کې ژمنه کړې وه چې امریکا به د خپلو عسکرو له ویستلو وروسته هماغه شان له افغانستانه ملاتړ وکړي، خو البته پوځي ملاتړ نه. دا په دې معنا ده چې امریکا په اوسنیو ډیرو بدو امنیتي حالاتو کې د افغانستان د حکومت د پوځي جدي ملاتړ او پشتیبانۍ لپاره هیڅ ګروهانه امنیت نه لري. البته د امریکا د غریز له دریز له دې مخکې هم د جو بایډن د حکومت د لوړپوړو چارواکو له خولې بیان شوی وو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان په تیر اپریل میاشت کې یعنی د افغانستان د امریکا او ناټو ځواک د وتلو له پیلېدا څخه مو د مخکې دیته په اشارې سره چې د هغو په یو خوبباب چې له افغانستانه د امریکایي پوځانو له وتلو وروسته رامنځته کېږي هیڅ ضمانت نشته. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غاک
تاریخ
پانا
گرانو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیګه پرزوینه ومنئ عزیزانو وسم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن د شنبه یا خالی ورځ د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1428 هجری قمری کال د زیقاده یمیانې د میاشتې له 9 او د 2001 میلادي کال د جولای له 10 نیټې سره برابر ده. دو سوا اتیا کال مخکې د 1848 میلادي کال د جولای په 10 نیټه الاسکا ټاټوبۍ د ډانمارک یو کاشف واټس بیرینګ کشف کړ. هغه په داسې حال کې چې له خپلې بادي کښتۍ سره روسیې ته روان و، الاسکا چې د کاناډا په شمال لویدیځ کې پراته ده کشف کړه. د الاسکا تیلي سیمه تر 1868 میلادي کاله پورې د تزاري روسیې د حدودو برخه وه، خو تزار په دغه کال کې الاسکا په کابو 2 میلیون ډالرو پر امریکا خرڅه کړه چې نن سبا د امریکا 49 ایالت حسابیږي. یو اتیا کال وړاندې د 1940 میلادي کال د جولای په 10 نیټه ایټالیا په رسمي ډول د نازی جرمني د متحد په توګه دوهم نړیوال جنګ ته ورګډه شوه. په دغه وخت کې د ایټالیا لومړی وزیر د فاشیست ګوند مشر بینیتو موسولینی و. په دوهم نړیوال جنګ کې د ایټالیایي پوځ شتون که څه هم د دغه ویجاړوونکی جنګ شخړې نوره هم زیاتې کړې، خو موسولینی په عمل کې ونه توانید له هیټلر سره څه خاص مرسته وکړي. تر دریو وروستیو کلونو پورې ایټالیا په بیلابیلو جبهو کې ډیرې ماتې وخوړې او د متفقینو په لاس د دغه هیواد د جنوب له نیواکه وروسته د ایټالیا پاچا موسولینی ګوښه کړ او د 1943 میلادي کال په سپتمبر کې دغه هیواد تسلیم شو. په داسې یوه ورځ د 1422 هجري لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 19 نیټه نامتو فقهي فیلسوف او عارف آیت الله محمد علي زاهد قمشي چې په ابوالمعارف مشهور و وفات شو. هغه د 1225 هجري لمریز کال په حدودو کې د ایران د اصفهان په شهرزای قمشه ښار کې وزېږېد او له ماشومتوبه یې د علم او پوهې زده کړه شروع کړه. سمو د پس اصفهان ته ولاړ او د دغه ښار له سترو استادانو او له خپل زیات هوش او پوهې څخه په استفادې سره یې علمي مراحل په چټکتیا سره پلي کړل او په ځوانۍ کې په فقاهت، فلسفه او حکمت کې لوړو درجو ته ورسېد، خو دغو مقاماتو د آیت الله زاهد کمال لټوونکی روح قانع او راضي نه کړ او کلونه کلونه په مختلفو هیوادونو کې لسترو سالکانو او عارفانو د معرفت په لټه کې په سفرونو بوخت شو. هغه تقریبا 30 کاله پس خپل پلارنی وطن ته راستون شو او په تدریس او د خلکو په بېدریغه خدمت لاس پورې کړ، په دا ډول چې اوس هم د شهرزا د خلکو په نزد لوړ او اوچت مقام لري. او لننه 1940 کال پخوا د 1933 میلادي کال د جولای د میاشتې په 10 نیټه په مرکزی امریکا کې د باهاما جزیرې له انګلستانه د خپلواکۍ په ترلاسه کولو بریالی شولې او دغه ورځ د دغه هیواد ملي ورځ ونومول شوه. د باهاما ټاپوګانې په 1492 میلادي کال کې د یوه اروپایي کشف کوونکي کرستوف کولمب په وسیله کشف او په اسپانیې پورې وتړل شوې. په 1913 میلادي پیړیو کې انګلستان او اسپانیا د باهاما د نیولو لپاره څو ځله له یو بل سره ونښتل چې بالاخره په 1933 میلادي کال کې د انګلستان لخوا ونیوی شو. له هغه وخته دغه ټاپو تر 190 کلونو پورې د انګلستان تر سرپرستۍ لاندې تر دې چې 1931 میلادي کال خپلواک شو او د ملګر ملتو غړی شو. د باهاما جزیرو هیواد د 10915 مربع کیلومتره په پراختیا سره د اطلس سمندر په اوبو کې د کیوبا هیواد په شمال او د امریکا په جنوب ختیځ کې پروت هیواد.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانې وږی میاشتې لا یو ویشتمې چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي دا تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگاهرتز او فریکوئنسی بندیږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په ښکته کولو سره زمونږ غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټلویزیون ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټلویزیونی خپرونې خپرایي هم زمونږ مازیګرنۍ او سهارنۍ خپرونې اوریدلی شئ. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ.
ایرانی میرمنې قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمې له خپل محترم همکار
حامد سیمار سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د ایرانی میرمنې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ترې استفاده وکړئ او ستاسو د پام او توجه وړ هم وګرځي.
خوګو دوستانو دا خبره لا چا پټه نه ده چې په ایران کې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته ښځو په ټولو فرهنګي او کلتوري برخو کې شتون پیدا کړی دی. دا شان چې په دغه شتون یې نورې سترګې نشي پټېدلې. په دې منځومیان کې د لیکوالۍ او د مکتوبو هنري آثارو د پنځولو په ډګر کې د ښځو رول ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. د کتاب لیکونکو ښځو شمیر په 1300 کلونو کې 22% وده کړې ده چې خدانه کوي ښځو دغه مقام ته د رسیدو لپاره ډېرې هلې ځلې کړې دي او په بدل کې ډېرې کامیابۍ هم ترلاسه کړې دي. د کتاب د نشرولو په برخه کې هم د ایرانیو میرمنو وضعیت خدانه کوي چې له 1450 لمریز کال تر 1495 لمریز کلونو پورې تر مودې کې د ښځو په لاس د خپرو شویو کتابونو تر ټولو لوړ تناسب د ماشومانو او عملی علمونو په برخه کې پاتې شوی دی. د ایران د کتابتون لخوا د خپرو شویو ایسایو له مخې په 1340 کلونو کې 6800 دواتیا ټوکه کتابونه د خزو کورنۍ په برخه کې لیکل شوی او خپاره شوی دی، او ترڅنګ یې په همدې برخه کې 22,516 تحقیقات او پایان نامې یعنی تیسز هم ترسره شوی او لیکل شوی دی.
عزیزانو، مریم بصیری د ایران په دغو شزینه لیکوالانو کې شامل ده. هغه د 1948 کال د کب د میاشتې په اول نیټه زیږیدلې او په 40 کلنۍ کې په لیکوالۍ او خبریالۍ سره خپل کلتوري فعالیت پیل کړ. هغې د هنر او معمارۍ له کالج څخه د نمایشي ادبیاتو په ګروهن سره د تئاتر په څانګې کې په ګریجویشن او ورپسې په نمایشنامې ادبیاتو کې په ماسترۍ سره پوهنتوني زده کړې وکړې. د ایران د سینما منتقدانو او لیکوالانو د تنظیم غړیتوب د آفتاب مهر په نامه د سینما په برخه کې د روزنیز مرکز د مسؤول مدیریت او په څه باندې 15 لنډو او اوږدو ټلویزیوني فلمونو په جوړولو کې ملګرتیا د هغې ځینې فعالیتونه دي. هغې د پوهنتوني درسونو په تدریس او ښوولو سربیره تر اوسه 2 کتابونه او مقالې هم لیکلي دي. مسافر باغ سیب، پرواز پروانه ها، عروس قریش، زنی که پشت خزر خواب بود، دخیل عشق او پشت صحنه یک رویا د میرمن بصیری زینی اثر دی.
خو دوستانو، میرمن مریم بصیری یو محنتی او تکړه لیکواله ده او تر دې دمه یې له 500 زیات په زړه پورې او روان داستانی اثار خپاره شوي دي. شاید وویلی شو چې د خزینه لیکوالانو د کیسو د جذابیت یوه برخه په دې کې ده چې د ښځو دنیا د سړیو له دنیا څخه ډیره ناپیژندل شوې ده. په پخوانیو کیسو کې د ښځو مسلو ته زیاتره له نارینه لید او نظر څخه کتنه شوې ده، او ښځې خپله مستقله یا خپلواکه څیره ډیره لږه نندارې ته وړاندې کړې ده. خو د ایران لیکوالو میرمنو په دې وروستیو کلونو کې هڅه کړې ده له دغو چوکاټونو راووزي او خپل احساسات او لیدتوګې وړاندې کړي. دا شان د لیکوالۍ ډګر ته د ښځو د مخه کونې لومړنۍ او شاید تر ټولو مهمه وجه د یوې ښځې په توګه د خپل فردیت او هویت موندل دي. همدې چارې د میرمنو په ادبیاتو کې څرګنده وده کړې ده، او د سړیو په لیکنو کې د ښځو د شخصیت په پرتله د هغوی له مناسب انځور وړاندې کړی دی. ایرانیو میرمنو د قول په ډګر کې د اسلامي انقلاب او تپل شوي جنگ په شان ډول ډول تجربې هم تیرې کړي دي، او په کې جدي شتون درلودلی دی، ځکه یې د دغو سترو پیښو په دوران کې فکري وده کړې او خپل ارزښتي موقعیت یې لا ښه پیژندلی دی. دوی په دغې لاسته راوړنې سره داسې ادبیات رامنځته کړل چې له اسلامي انقلابه په وروسته ادبیاتو کې یو مهم ځای لري.
فرایند شکلګیری داستان در ادبیات داستانی د مریم بصیری نوی اثر دی. هغه له 2 کلونو راهیسې د داستان، فلمنامې او نمایشنامې لیکنې په ښوونې بوخته ده. مریم بصیری د نورو ایرانی لیکوالانو میرمنو پشان په خپلو داستانونو کې د ښځې شخصیت او موقعیت ځانګړې پاملرنه لري. د مریم بصیری لیکلی منزن هستم نومي کتاب په دې وروستیو کې چاپ شوی او بازار ته راغلی دی. دغه کتاب یو قسطي یا سلسلوار ناول دی چې له بې تعلیمونه تر تحصیل کړو پورې 22 په عقل دی. دغه ښځې د ټولنې په مختلفو طبقو پورې اړوند دي او په فردي، کورنیو او ټولنیزو ستونزو کې ښکېل دي. هغه د کتاب په عقل وایي دا کتاب د ټولنیزو زیانونو او حقوقي او جنسیتی مشکلاتو په اکل دی، او هر باب یا څپرکی د یوې ښځې د ژوند په اکل دی. خو په ټول کې د کتاب د هر شخصیت ژوند د ناول د نورو ښځو په ژوند پورې تړلی دی. په حقیقت کې هر کس په خپل خوخه یا ناخوخه د بل په ژوند باندې اغیزه کړې ده. زما د ډیرو کارونو په پرتله چې دینی او تاریخي پیښې لري، دا کتاب مې بیخي مختلف دی. د داسې ډیرو ښځو د شخصیتونو په درلودلو سره یو ټولنیز ناول دی چې یا پرې ظلم شوی او یا په نورو ظلمونه کوي.
دوستانو، دغه لیکوال یعنی مریم بصیری باوری ده چې ادبیات ژوند او ټولنه خزینه او نارینه نه لري، خو منی چې تل په خزو پورې له اړوندو موضوعګانو سره ډیره مینه لري او په زیاترو آثارو کې یې اصلي شخصیتونه خزی دي. هغه وایي طبیعي خبره ده چې د ټولنې د اغیزناکې او توانمنې پرګنې په توګه خزو ته پاملرنه وشي. خو زه مخکې له دې چې لیکواله شم ځان د لیکوالۍ معلمه ګڼم، او ملګرو ته مې تل سپارښتنه دا پاتې شوې ده چې کله د هر کس له نظره که هغه ښځه وي او که سړی، لیکونو باندې حقیقت پال ووسو او حقیقتونه بیان کړو. په هر ادبي او هنري چوکاټ کې له نیغ په نیغه ویلو بیزاره یم، او باور یم چې هنرمندان او لیکوال باید وتوانېږي چې د دین او اخلاقی مسالې د ناول او هنري اثر په چوکاټ کې وړاندې کړي، چې لوستونکي په غیر مستقیم ډول او د موضوع په مقابل کې د درېدو په ځای په موضوع او دینی ناول باندې مین شي. هغه د مخاطب او لوستونکي لپاره د جذابیت لرونکي موضوع په هکله د لیکلو د څرنګوالي په اړه وایي. لکه څنګه چې په ټولنه کې 50% ښځې دي، نو په هنر او ادبیاتو کې هم باید دغه فیصدي څه نه څه خیال وساتلی شي. که د یو ناول یا یو فلم ټول شخصیتونه ښځې یا ټول سړی وي، نو ممکنه ده چې لوستونکي او کتونکي جذب نه کړي. که څه هم احتمال شته چې په یو ناول یا فلم کې ټول شخصیتونه ښځینه وي، خو اصلي کیسه په یو سړی یا په سړیو پورې له اړوندو موضوعګانو سره تړاو ولري او یا د دې په اپوټا. نو زه هڅه کوم چې انسانانو ته متفاوت نظر ولرم، که هغه ښځه وي او که سړی. نیمګړتیاوې هم ډېرې دي. ځینو لیکوالانو کله ناکله د ښځو په حق له هم ناولونه لیکلي دي، خو ښځې ته یې په کې نظر یو او زری نظر یا د جنسي جذابیت د رامنځته کولو لپاره پاتې شوې دی، او د ښځې شخصیت او د هغې باطني احساساتو ته په کې د هغې له ټولو قوتونو او کمزوریو سره بیخي هیڅ اشاره نه ده شوې. هغه مخکې وایي زما په اند د ښځې شخصیت د ادبي او هنري چوکاټونو یوه مهمه بېخبینایي ده. دا شان چې که په یو اثر کې د ښځې رول نه وي، نو معمولا د مخاطب په تبه ښه نه رسي او ستومانه کوونکی اثر ښکاري. د مثال په توګه کوم فلمونه چې کمزوري کیسه لري، یوازې د ښځې په فعال شتون، د هغې د جامې او سینګار او گفتار په ډول، او د دوو مخالفو جنسیانو ترمنځ د عاطفي اړیکې په رامنځته کېدو سره د ځان لپاره جذابیت پیدا کوي. مهمه دا ده چې د صحیح اثر د خلق کولو د څرنګوالي په اړه فکر وشي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایرانی مېرمنې تر عنوان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
نوښتونه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو وسم ز فاطمی لخپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د نوښتونو په نوم پروګرام تاسو ته وړاندې کړو هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ
خوږو دوستانو لکه څنګه چې خبرې د نوښتونو نومې لړۍ چې هر اونۍ مطلب خبرېږي تاسو ته په ایران کې د تر ټولو نوو علمي کلتوري هنري اقتصادي او د فوجي بریاوو او پیښو په هکله اطلاع درکو نو د دې اونۍ د نوښتونو د پروګرام د ننانې برخې د ایران په طبي حوزې کې په نویو بریاوو سره پیلو وروسته له دې چې په نړۍ کې یوازې څو هیوادونه د کرونا ضد واکسن په جوړولو بریالي شوي تیره اونۍ د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی هم د ایران جوړ کرونا ضد واکسن ووهه او په دې ډول ایران هم د کرونا ضد واکسن په جوړونکو هیوادونو کې شامل شو د کرونا ضد دغه واکسن چې د ایران د ځوانو ساینسپوهانو د څېړاندو د هڅې نتیجه ده همدا اوس په ځایي پوهې باندې تکیه سره د مصرف او د استعمال اجازه یې ترلاسه کړې ده او ایران په دنیا کې د کرونا ضد واکسن په شپږو جوړونکو هیوادونو کې شامل شوی دی د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د کرونا ضد واکسن له پیچکاري کولو وروسته د هغو ټولو چارواکو چې په خپل علم تجربې علمي او عملي هڅو سره یې ایران له دغه ملي ویاړ او له عزت څخه ډک کار څخه برخمن کړی دی مننه کړې د ایران د روغتیایي چارو وزیر سید نمکی ویلی دی یوه ځانګړي ډله د بیلابیلو واکسینونو د عملی مستنداتو د تثبیتولو لپاره چې په هیواد کې د تولیدي دا په حال کې دی جوړه کړې شوې ده چې دغه مستندات نړیوالو موسسو ته هم ورسوي
په همدې لړ کې د ایران د یو په بنسټ شرکت محققان په کابو 100% دقت سره د کورونا ناروغۍ د معلومولو د کیټ په جوړولو بریالي شول کوم چې د کورونا وایروس بیلابیل ډولونه معلومولی شي د کورونا وایروس د تشخیص د غنوي کیټ د مهمو وریانټونو یعنی ډولونو د فرق د معلومولو په قابلیت سره چې د کورونا د نوي وایروس د دریو ژنو په وخت په یو وخت د پیژندلو وړتیا لري د انګلستان د برازیل د جنوبي افریقا او د هندوستان د کورونا وایروس د ډولونو د معلومولو او تشخیصولو امکان لري د ایران د کورونا وایروس د تشخیص د نوی کیټ له کلاسیکو ناروغیو څخه د انګلستان د کورونا وایروس په بیلابیلو کې په بیلولو په کابو 100% دقت او حساسیت سره تولید شوی او د ایران د خوړو او د درملو وزارت او د غراز د طبي زده کړې او د درملنې وزارت لخوا هم تایید شوی دی د درملنې ایمنیتوپ له ډول ډول سرطان ناروغیو سره د مقابلې لپاره یو نوی رامنځته شوی روده ده خو په دې روده سره د سرطان ناروغۍ د تیمورونو لمنځ وړل ممکن ده د انسان په بدن باندې ناوړه جانبي اغیزې واچوي د میک ماستر پوهنتون ایرانی محقق ډاکټر علی اشکار د درملنې د ایمنیتو په حقله د درملنې نوې روده ابدا کړې ده چې د انسان د بدن د ایمنی او د ایمنو سلولونو په متفاوت ډول د پیاوړي کېدا پر اساس ده. د میک ماستر په هانتون د ایران د محقق د انسان د سینې د سرطان د ټیمورونو د لمنځه وړلو لپاره د کار انکی په نوم د درملنې له نوې ایمنی رودې استفاده کړې ده.
خوږو دوستانو، د سرطان ټیومر یا دانه معمولا د بدن ایمنی سیستم ته په دوکې ورکولو سره د خپل ځان د معلومیدا مخه نیسي، خو د درملنې په دغه نوي ایمنی رودې کې د انسان د بدن د ایمنی سیستم د غلطې کولو مخه نیول کیږي. لدې مخکې په ټیومرو د حملې لپاره د ایمنی سیلولونو د پیاوړتیا لپاره په کارټی درملنې کې له دغې ایمنی رودې څخه استفاده کیدله. دغه روده د انسان د وینې د سرطان یا کینسر د درملنې لپاره ګټه لري، خو د ټیومرونو د لمینځ وړلو قابلیت نه لري. د کار ان کی په نامه سره د درملنې نوی ایمنی روده په ټیومرونو باندې د حمله لپاره د ان کی په نامه سره ل ایمنی سیلولونو څخه استفاده کوي. د میکماستر په هانتون د ایران یو چیران ډاکټر علی اشکار وایي، د ان کی سیلولونه ډیر هوشمند دي او یوازې د سرطانی ټیومرونو یا سرطانی دانې په سیلولونو باندې حمله کوي. دغه سیلولونه کولی شي د انسان د بدن سالم سیلولونه په ډیر لوړ دقت سره وپیژني او په هغوی باندې له حمله کولو ډډه وکړي. د انسان د سینې د سرطان د ټیومر د نابودۍ لپاره په ازمیښت ځای یعنی لیبراتوار کې د درملنې د دغه ایمنی رودې کارندواله په بریالیتوب سره ثبت شوی او په دغه بهیر کې د انسان د بدن سالم سیلولونو ته تاوان نه رسیدل د ډاکټرانو د هیلې سبب شوی دی. البته اوس د درملنې دغه روده باید لومړی په حیواناتو او ځناورو باندې استعمال شي او بیا په انسانانو باندې وازمول شي. د تلپاتې او د ژواک چاپیریال د ساتنې د یوې ټاکنې په توګه د اسفالټ د تولیدولو په صنعت کې د ګرم اسفالټ مخلوط یعنی WMA پام ځان ته جلب کړی دی. د اسفالټ ګرم مخلوط د انرژي استعمال کموي او له اوسنیو بیلګو او نمونو سره په پرتله کې د اسفالټ د جوړښت په بهیر کې د ګلتونی ګازونو د خپرېدا او د اوبو د بړاس یوه اندازه لري. له دې سره سره زیات رطوبت او د اسفالټ زړیدل سبب کیږي په لارو کې WMA لکشان عمر وکړي. په همدې دلیل یو شمیر محققانو د ایران له دوو تحقیقونکو سره یو ځای په نوې څېړنې کې خودلې چې د سیلیکای پیروژنیک نینو ذراتو څخه په استفادې کولو سره د ګرم اسفالټ مخلوط کړچار لوړ کړو چې په لارو کې زیات عمر وکړي. د انګلستان د سوانزی پوهنتون او د جرمنی د برانشوایک د فانی پوهنتون دغو محققانو د ایران د دوو څیړاندو ګشتاسب چراغیان او د سجاد کیان په ملګرتیا سره د سیلیکای پروژنیک یعنی FSN نینو ذرات پیژندلی دي چې د بوډاتو پر ضد د یوه شی په توګه کارولی شو چې نه یوازې د تودوخې له کمیدا سره مرسته کوي بلکه تر زیاته حدا د حساسیت له عمله د محدودیتونو لپاره په رطوبت باندې غلبه هم کوي. د جرمنی د برانشویک په هانتون د دغه چړنې او تحقیق نامتو محقق گشتاسب چراغیان وای، روان تحقیق د WMA د ټکنالوژي د خلګانو په حق لده. FSN په پراخه سویا د یوې د سپما وړ او د غیر زهرجنې ماده په توګه یوه ایديالي لاره او انتخاب دی چې په WMA ټکنالوژي کې د اسفالټ یا تارکولو په ساتنه کې زیات اغیز شیندلی شي. په دې سربیره د نینو ذراتو او د اسفالټ یا تارکولو د اتصال کوونکو ترمنځ د مولیکیول په فعل او انفعال باندې د پوهیدا په هکله زموږ موندنې او اطلاعات د تارکولو په انجینیری کې له نینو ټیکنالوژۍ څخه د استفادې لپاره نوې لاره پرانیزي. د دغه تحقیق یو بل ایرانی څیړان سجاد کیان وایي، په راتلونکي کې له دغه رودې څخه په استفادې کولو سره کولی شو داسې اسفالټونه یا تارکولو ته پراختیا ورکړو چې د ګلتونی ګیسو په کمولو سره په لارو کې لا زیات عمر وکړي.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د نوښتونو په نوم د دغه پروګرام د مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو parstoday.com/ps مه هیروئ. اوس تاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلي وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики.